نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبى إن شاء الله منك سورة البقرة آية نوايو أو زمون آية ندي دا آية نمبر 6 نواخلة دا آية نمبر 10 بوري، يعني دشبقم آية نواخلة دا لسم آية بوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بشك الذين ها خلق شاشي كفروا كفر كريده كفرا تدي رور تكاف فا أو را تدي دير معني دي فتول خخول حق رد كول حق نمنل در طولي دا كفر معني دي. او دا مونږ چې کفر لفظ په عام ژوند کې استعمالوو چې فلانی کافر دی، نو په هغه باندې پټول لفظ څنګه فټ راځي؟ ځکه چې هغه د حق گواهی پټوي، د حق گواهی د باوهي، هغه د الله تعالی د منلو نه انکار کوي. یعنی د چا چې په هغه باندې د ټولو نه غټ حق دی، الله تعالی په انسان باندې یوه گواهی ښودی ده، او کافر هغه گواهی پټوي. په لغت یعنی ډکشنری کې د کفر څه معنی ده؟ نو هغه ما تاسو ته بیان کړه. او د کفر شرعي معنی دا ده چې څوک د کلمې نه انکار وکړي او د الله تعالی نه انکار وکړي. سواء برابر ده على باندې هم په هغوی، یعنی علیهم په هغوی باندې. اکو انذرتهم دا دوه لفظونه دي، انذرته او هم. د انذر معنی ده چاله خبرداری ورکول. دا لفظ د نون زال او رانه دی، هسې مونږ د دې معنی د ویرولو کوو، لیکن د دې معنی ده چاله خبرداری ورکول. لکه چې تاسو چاله خبرداری ورکړئ چې فلانی ځای ته مه ځئ ځکه چې هلته غلو دي، نو د انذار معنی ده خبرداری ورکول. نو په خبرداری کې د ویرې معنی هم راځي، داسې خبرداری چې هغه د محبت شق شفقت او خیرخواهی سره وي. که ستاسو له چا سره محبت او خیرخواهی وي، نو تاسو به نه غواړئ چې دا بنده دي د غلو یا ډاکوانو په لاره باندې لاړ شي. په انذرته کې تا هم ده، او د تا معنی ده تو. او که تاسو ته یاد وي، نو دغه شان تا په انعمته کې هم راغلی وه. نو د انذرته هم معنی ده چې تاسو وویروئ هغوی. ام یا لم نه تنذر هم دا هم دوه لفظونه دي، تنذر او هم. دا هم ورسره ضمیر لګېدلی دی. چې کله هم ضمیر ولګي، نو دا یو لفظ طرف ته ځي. نو دلته د هم ضمیر کفرو طرف ته ځي، ځکه چې بار بار د یو بنده نوم څوک نه شي اخیستی. لکه یو مثال به واخلو چې عایشه راغله، عایشه خوراک وخوړو، عایشه کېناسته، عایشه پاڅېده. نو مونږ په خپله ژبه کې هم ضمیر استعمالوو چې عایشه راغله، هغې خوراک وکړو، هغه کېناسته، هغه پاڅېده. دا مونږ چې هغه لفظ ولګوو، نو دې ته ضمیر وایي. او د ضمیر د لګولو وجه دا وي چې په خبره کې ښایست پیدا شي او بار بار د هغې نوم ریپیټ نه شي. تنذر هم د دې روټ هم نون زال او را دی. اوله د دې روټ نه انذر جوړ شوی و، او اوس ترې نه تنذر جوړ شوی. یو وی فعل لکه مونږ چې وایو چې اخره، یا هغې خوراک وخوړو، هغه خوراک خوري. دا ټول د یو روټ نه دي، مګر د دې مختلف حالتونه دي او د دې تعلق د خوراک سره دی. همدغه شان تنذر د انذار نه دی. دا کله انذر جوړ شي، کله تنذر جوړ شي. لا یؤمنون د لا مطلب دی، نه یؤمنون هغې ایمان راوړي. چې په اوله کې یا ولګي، نو د دې مطلب وي هغوی، او چې په اخر کې واو نون راشي، نو د دې معنی وي چې دا جمع دی. نو د یؤمنون مطلب دی چې هغوی ایمان راوړي. چې لا یؤمنون راشي، نو د دې مطلب وي چې هغوی ایمان نه راوړي. ختمه دا لفظ مونږ په پښتو کې هم استعمالوو چې مونږ یو کار سرته ورسو نو مونږ وایو چې کار ختم شو او دا د مهر لګولو په معنی کې هم راځي. په اصل کې په پخوانی زمانه کې چې به چاته څه ضروري خط لیږلې کېدو نو هغه خط به یو قاصد لور کړو چې خط لیکل به ختم کړو نو په لفافه به مهر ولګوو چې دا خط ته حفاظت سره بل بنده ته ورسي. او که چېرې مهر به مات شوی و نو د هغې به دا مطلب و چې دا خط کتلی شوی دی، نو په دې وجه به یې د خط د ختمولو نه پس په هغې مهر ولګوو. نو د ختمه مطلب دی چې مهر پرې ولګېدو، او دا مهر چا لګولی دی؟ ختم الله، الله تعالی مهر لګولی دی. په الله لس باندې ضما یعنی پیش دی، نو د دې مطلب دی چې الله تعالی على قلوبهم د هغوی په زړونو باندې. قلوب جمع دی د قلب، قلب وایي زړو ته، او د قلوب مطلب دی ډېر زړونه. قلوبهم زړونه د هغوی، و او على سمعهم په غوږونو باندې د هغوی. د دې روټ دی سین میم او عین. سماعت لس هم مونږ استعمالوو، دغه شان السمیع نوم هم د الله تعالی دی، یعنی هغه اورېدو واله دی. نسمعهم غوږونه د هغوی، وعلى ابصارهم او د هغوی په سترګو باندې. د دې روټ دی با صاد او را، دا د بصر نه دی یعنی نظر. هم د هغوی غشاوه، د دې روټ دی غین شین او یا. غشیتاری لفظ د حالت نزا د پاره استعمالیږي چې کله بنده د مرګ په حالت کې وي نو هغه وخت د بنده عقل کار پرېږدي او هغه حالت ته غشي وایي، یعنی بنده په عقل باندې پرده راشي او د هغونه هوش لاړ شي. مونږ ورته د مرګ بې هوشي هم وایو. نو غشاوه وایي پردې ته، ځکه چې پرده هم پټول کوي. و او لهم د پاره د هغوی د لا ډېرې معنې دي. دلته د لا معنه ده د پاره. هم د هغوی عذاب، عذاب دی عظیم ډېر لوی. و من او نه، او من د بعضې معنه هم ورکوي. و من الناس او په خلکو کې ځینې، یا په خلکو کې بعضی. من هغه دي یقولو، هغوی وایي آمنا ایمان راوړو مونږ بالله په الله باندې، و بالیوم الاخر او د اخرت په ورځ باندې. و حالانکه ما نه هم هغوی بمؤمنین. دلته بی د تاکید د پاره راغلی دی، د زور ورکولو د پاره. د دې مطلب دی چې هغوی بالکل ایمان راوړو والا نه دي. مؤمنین جمع دی د مؤمن، یعنی ډیر مؤمنان. یخادعون له دې روټ خوا دال او عین. خدعه وایي چاله دوکې ورکولو ته. یخادعون هغوی دوکه ورکوي. په یخادعون کې الف راغلی دی، دا داسې دوکې ته وایي چې هغوی دوکه ورکول غواړي لیکن نشي ورکولی. چاله دوکه نشي ورکولی؟ یخادعون الله، الله تعالی له دوکه نشي ورکولی. والذین او هاغه خلکو لا آمنو چې چا ایمان راوړی دی. د ما مطلب وی نه، لیکن چې کله د ما نه پس الا راشي نو بیا د دې مطلب وی نه. و ما او نه یخدعون هغوی دوکه ورکوي. الا مگر انفسهم، انفس د نفسون جمع دی. انفسهم هغوی خپلو نفسونو له. و ما او نه یشعرون د دې روټ دی شین عین او را. دا مونږ په پښتو کې هم استعمالوو. شعور عقل او پوهې ته وایي. د یوې معاملې یخ ته رسېدل. یشعرون هغوی شعور نه لري. فی قلوبهم د هغوی په زړونو کې مرضون، مرض دی، بیماری ده. فزادهم پس زیاد کړل هغوی الله، الله تعالی مرضا په بیماری کې. و او لهم د هغوی دپاره عذاب، عذاب دی علیم دردناک. بیما په وجه د هغې چې، لکه په انګلیش کې چې مونږ وایو چې بیکاز کانو، و هغوی دا لفظ کله کانا هم راځي. کانا د یو کس دپاره راځي او کانو جمع دی. کانو و هغوی یکذبون. که د دې نه یا واو او نون لري شي نو د دې روټ به راوځي کاف، ذال او با. چې په اخر کې واو نون راشي نو په هغې کې بیا د جمع معنوي. او کاف، ذال او با روټ دی د کذب. د کذب معنه ده دروغ ویل. یکذبون هغوی دروغ وایي. د دې ځای پورې الحمدلله زموږ نننی سبق دی. اوس به انشاءالله مونږ تفسیر ګورو د آیه نمبر 6 نه واخله د آیه نمبر 10 پورې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بشكها خلق چاچ كفر کرده سواء عليهم برابر ده داغي ده پارا كتاسو هغي اوي روي أم لم تنذرهم يا نتاسو اوي روي هغي لا يؤمنون نهغي إيمان راوري. من پتر سبق كي اوكتالي ده متقين نخي دا هغه خلق دي چې کامیابی مندو والدي. نو اولنی 15 آیتونه د متقینو په باره کې دي او په شپږم او اووم آیت کې د کفارو ذکر دی او دا ډیره اهم خبره ده. دا خبره یاد ساتي او بیا د آیا نمبر 8 نه واخله د آیا نمبر 20 پورې پاغي کې به د منافقینو ذکر راځي. نو را روان دیارلس آیتونه د منافقینو په باره کې دي. اولنی 15 آیتونه د مؤمنانو په باره کې دي او ورپسې دوه آیتونه د کافرانو په باره کې دي او د اتم آیت نه واخله د شلم آیت پورې چې کوم آیتونه دي نو دا د منافقانو په باره کې دي. نن به موږ د کافرانو ذکر وایو او په کافرانو پسې بیا د منافقانو ذکر دی. په دنیا کې درې قسمه خلک دي، یا متقین دي یا کافران دي او یا منافقان دي. د دې مطلب دی چې موږ هم په دې درې کیټګوریز کې په یو کې یو.